د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. ازادي راډیو له دې شیبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې ده او عام ولسي وګړي چې ډیری وزیرستاني کډوال دي په نښه شوي دي. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په هرات کې د طالبانو د ښوونې ریاست ته په یو منسوب مکتوب کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمان ته په اشاره سره راغلي دي چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. ازادي راډیو د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی کاروالی نشي تاییدولی. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول پر نجونو او ښځو یې سخت محدودیتونه ولګول. لومړی یې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې او وروسته یې پر نجونو او ښځو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. همداراز پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ په غیر دولتي نړیوالو موسسو کې پر کار هم د لګیدلی بندیز پرون دوه کاله پوره شول. د پاکستان له زندانونو 350 آزاد شوي افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپل اکس پاڼه ولیکل دا بندیان چې د یوې کورنۍ اته غړي هم پکې شامل دي او په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړی په دې هیواد کې زرګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشرع په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. لدې مخکې احمد الشرع چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات التحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم پرځاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اکوادور لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 1400 پوځیانو لپاره د څلورو نویو زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاس لرلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. څلور تنه نوي زلمیان چې عمرونه یې د 1100 او 1500 کلونو ترمنځ وو د روانې دسمبر میاشتې په 8 د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایاکیول کې تریتم شول چې د خلکو پراخه غوسه یې وپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقاتي ادارو غواړي چې په دې قضیه کې د تورنو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیې د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیوال شورا پرون د اتلانو جامع چمپینز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې وچه د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي حمله په اړه نور جزئیات درکو او دا به هم واوري چې آیا طالبان د حملو ته د ځواب ورکولو توان لري.
د طالبانو په زرګونه جنگیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنگ انرژي ده. د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي.
نړیوال بانک په افغانستان کې په هغو پروژو کې د پانګونو غوښتنه کړې چې د زیانګالو کورنیو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
موږ خپل طبیعي شتمنۍ څخه سمه ګټه نه اخلو. افغانستان نه یوازې غذایي مسؤلیت پیدا کوي، بلکې د صادراتو لپاره هم ډېر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو څلورو لسیزو پورې به له هرو دو کسانو یو د افغانستان په ښارونو کې دیروي.
من زندگی در شهر رو دوست دارم.
زه په لوی خط کې اوسېدل خوښوم. د همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللې دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړي او ولسی وګړي چې ډیرای عام وزیرستاني کډوال دي په نخښه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. په بیان کې خبرداری ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپلې خاورې او حریم دفاع د ځان حق بولي او دا عمل به بې ځوابه پرې نه ږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپل سري عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حملې کړي دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه لري، دا هم ویلي دي چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د روان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړه چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو راپورونه سم وي، نو ښایي طالبان ځواب ورکړي. خو هغه ویلي دي چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د لا ښوالي او د اوسنیو ستونزو د اوارې لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعاوې تل رد کړې دي. د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د کارپو هاشم وحدتیار چې په متحدو ایالاتونو کې ژوند کوي نظر وپوښت. ښاغلی وحدتیار، د مرکې په پیل کې لومړی دې سوال ته ځواب ووایه چې اوس تازه بیا څه پېښ شوي دي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پر خاوره حمله کړې.
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستانی پوځیانو نه دو درې ورځې مخکې چې ولس پاکستانی پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیاتې کورم اجنسی کې وژل او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووزي، او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل دا چې نه تنها امنیتي تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته غورځولی دی، امنیتي تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې په گوادر کې په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړی دی، پانګونه کړی دی، او دغه ناامنی سبب د دې کېږي چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته یې خپلې کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي.
بله.
او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. د پاکستان په اوزان آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکې کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی سي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان لپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوئ طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاک د طالبانو په زرګونه جنګیالي دي چې د هغوی په وجود کې غوسه د جنګ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنګ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکی وکړي، انفجارونه وکړي او انتهایي حملې وکړي، حتی په داخل پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان سره څنګ په څنګ. د اسلام آباد محاسبه دا ده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه ټي ټي پي مرکزونه، بخصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د ټي ټي پي مشر هلته شتون لري او د ټي ټي پي نورو قمانداران په پکتیکا او خوست او په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په طالبان نه فشار راولي چې ټي ټي پي د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمبارۍ کې طالبان راضي کېدلی، خو بیا خو شل کاله په طالبان بمباریانې وشولې، اما طالبان خو
وحدتیار صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې فکر کوئ په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوئ چې د پاکستان د پوځ حملې به دوام وکړي او که به دې ته یوه سوله ییزه لاره یا د منځګړو په هڅو یوه د حل لاره پیدا شي؟
منځګړې هڅې د پاکستان پوځ وکړې، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي، هغې کابل ته راواستول. دوی د مشرانو سره، وزیر دفاع سره، ملا برادر سره، رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته وغوښتله، د مدرسو مشر علما سره کېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه وکړل، مثلا افغانان مهاجرین په پاکستان نه وباسل، بندیان کړل، سرحدونه وتړل، سپین بول د تورخم دای وتړل، نور کوم فشارونه چې هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل، اما دای آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کی. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي، هغوی یې چې مونږ شاګردان چې په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي، مونږ ول دلته په اسلام آباد کې قدرت ته ورسېږو.
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار و چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي حملو په اړه خپل نظر شریکاو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه، لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکی 2025 کال به هم په افغانستان کې میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړ وي. نړیوال بانک وایي بیړنۍ مرستې د افغانستان بشري بحران نشي حل کولی. نړیوال بانک ویلي دی چې باید د اقلیمي بدلون اغیزو ته په پام په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو په ګډون پر داسې پروژو پانګونې وشي چې دوام پیدا کوي او د زیانګالو کسانو د اقتصاد د ښېګڼې سبب ګرځي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نړیوال بانک وای له بیړنۍ مرستو راخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي. د بانک د دوشنبه په ورځ خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې بیړنۍ مرستې د عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړینې دي، خو د خوړو د خوندیتوب د دوامداره ثبات لپاره نورو حل لارو ته اړتیا ده. نړیوال بانک وای افغانستان د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد په میلیونونو وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د نړیوال بانک د اټکل له مخې 12.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو 25% جوړوي، د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نړیوال بانک وای د اقلیم د بدلون پایلې دغه بحران لا پراخوي. روانې وچکالۍ چې په څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی، د اورښت کچه خورا کمه کړې چې په بارانونو پورې تړلې کرنه یې سخت اغېزمنه کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغه سخته وچکالۍ او سیلابونه فصلونو ته زیان رسوي، د تامین اکمالاتي زنځیرونه ګډوډوي او د خوړو بیې لوړوي او زیاتوي. دا ډول اقلیمي ټکانونه د اقتصادي بېثباتۍ او شخړو سره یو ځای د خوړو ناامني لا پسې زیاتوي. نړیوال بانک وای د خوړو د ناامنۍ د حل لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په هغو پروژو کې پانګونه چې د اقلیم په وړاندې مقاومت ولري، لکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي فصلونه او څاروي، د فصلونو تنوع، د اوبو لګولو د سیسټمونو ښه کول او له یوې مرجې د اوبو د حوزو مدیریت اړین دی. په ورته وخت کې اقتصادي اقدامات لکه د زیانمنونکو وګړو د عوایدو لاسنیوی او بازار ته ښه لاسرسی کولی شي چې د مخ په زیاتېدونکو لګښتونو اغېزو په کمولو کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د اقلیم مطابق چې په دې وروستیو کې د نړیوال اقلیم د بدلون او وچکالۍ شاهد دی، په کرنه، مالدارۍ او د اوبو په برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه حده حل کړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو ازرخش حافظي نظر وپوښت.
د افغانستان شته مځکه او اوبو د 1.5 میلیون انسانانو لپاره د فیزیولوژیک نورمونو سره برابر غذایی مواد برابرولی شي. که چیرې مونږ وکولی شو چې د نړۍ د علم او ټکنالوژي په ګټه اخیستو سره خپل د مځک څخه ګټه پورته کړو او ترجیحي تولیدات ولرو، بیا رقابتي صادرات ممکن دي او دنه په افغانستان کې ټول ضرورتونه رفع کولای شو او تقریبا 1.6 میلیون نور انسانانو لپاره اضافي خواړه تولیدولای شو او صادرولای شو. ولې له بده مرغه موږ خپل د طبیعي شتمنۍ څخه په ټوله کې په مځکه کې د اوبو څخه او د معدنو څخه سمه ګټه نه اخلو. کچیری دا اصلاح شي، افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي د افغانستان وګړي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب د پروژې له لارې په دې هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب د بحران له هواري سره مرسته کوي. د دې بانک په وینا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې سره په همکارۍ هڅه کوي چې کوچني بزګران خپل خوراکي محصولات زیات کړي او هم هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي خپلې د تغذیې اړتیاوې پوره کړي. نړیوال بانک وای دغه پروژې له 5 میلیون زیات افغانانو ته ګټه رسولې، له 120,000 زیاتې خزینه بزګرانې په کارونو ګمارلې، د غنمو تولید 6% زیات کړی او په 520,000 هکتار ځمکه کې د اوبو لګولو او اوبو را ایستلو ښه خدمات چمتو کړي دي. خو نړیوال بانک اټکل کوي چې د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې ننګونې او په افغانستان کې د خوړو پر خوندیتوب پراخې اغېزې به د وخت په تیریدو سره لا زیاتې شي او زیاتوي. پر مقاومو پروژو او د خوړو پر ثبات لرونکو سیسټمونو په تمرکز کولو سره افغانستان کولی شي له اقلیم سره برابر د خوړو یو پیاوړی سیسټم رامنځته او د میلیونونو افغانانو معیشت ډاډمن کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پوځ د غزې د ترانګې په شمال کې یو روغتون ته د تخلیه امر کړی او ویلي دي چې له دې روغتون څخه پر اسرایلي سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د غزه روغتیایی چارواکی وایي چې په سیمه کې دوه نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې بریدونو لاندې راغلي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ وویل چې د غزې ترانګې په شمالي بیت لاهیه، بیت حانون او جبالیه سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځې حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون سه شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترانګې له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي، مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر دوو نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکټرانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو دریو روغتونونو چارواکو د تخلیې لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو سفیه ویلي، دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ، چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې ارغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار له وو د مخام تر وو وبخی د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19.25 او 15 متره لنډو څپو خپریږي، او د مخام له وو د سهار تر وو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې خپریږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټاټ اعلان کړی چې تر 2018 کال پورې به له هرو دو کسانو څخه یو د افغانستان په ښاري سیمو کې ژوند وکړي، خو یو ان هابیټاټ تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې د دې هیواد ډیری ښارونه د ښاري کېدو د چټک بهیر ته چمتو نه دي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي چې په لویو ښارونو او کلیو کې د ژوند تجربه لري وایي په لویو ښارونو کې ژوند کولو له ډیرو اسانتیاو سره مل دي، خو په داسې حال کې چې دوی په وړو ښارونو او کلیو کې د ژوند کیفیت ډیر ښه نه ویني.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځي پروګرام یو این هابیټاټ اټکل کړی چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دو کسانو څخه یو په ښارونو کې ژوند وکړي، خو دغه سازمان د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه ټویټر کې دا لیکلي دي چې د افغانستان ډیر ښارونه د چټک ښاري کېدو ته چمتو نه دي. یو این هابیټاټ ټینګار کړی چې د خوندي او مناسب ژوند چاپیریال ته به لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي ښارونه پراخ شي څو ټولنو ته د مناسب ژوند کیفیت برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښاریان په لویو او وړو ښارونو کې د ژوند کیفیت او اسانتیاو ته اشاره کوي. د کابل اوسیدونکی حسام وایي،
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی خار کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په خار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي، لکه ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی، او کاري فرصتونه هم په ښار کې ډېر دي. شخصا زه چې کلي کې د ژوند تجربه لرم، ښار کې ژوند غوره ګڼم.
د غزنی ولایت اوسیدونکی اماندار وایي،
با وجود که پانتونه د کابل خانوم ولی
که څه هم په کابل پانتون کې زده کړې وکړې، خو بیرته خپل کوچنی شار او کلی ته راغلم، ځکه زما آرام ژوند خوښ دی. کله چې ګڼه ګوڼه نه وي، زما خوښېږي چې طبیعت او سیمه ییزه ټولنه کې وم. شایي هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې دي دلته نه وي، خو زما له نظره د ژوند کیفیت مهم دی چې زه یې دلته احساسوم.
ویل کېږي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له هغو هېوادونو دی چې د ښاري ژوند امکانات کم لري، او په دغه هیواد کې بېوزلي، لوږه، داخلي بې ځایه کېدل او ښارونو ته د وګړو کډوالي یې عمده لاملونه دي. د چاپیریال ساتنې رد برخې کارپوه کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل،
د ورود حوادت کننده د واقع
دا چې په کلیو کې کار نسته او نه امنی دي، نو کورنۍ بې ځایه سوي یا رسنیدونکي ښارونو ته مخه کوي. دا په افغانستان کې یو څو اړخیزه ستونزه ده چې ټولنیزه، سیاسي، فرهنګي، روغتیایي او چاپریالي لاملونه لري.
فرهنګي باشه، بیداشتي باشه او زیست محیطي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو بل کارپور هلامین وایي،
یعنی طبیعتاً تمام افراد اشخاص که
طبیعی چوکه هغه خلک چې په خاص ژوند کې وی بریالي خلک معمولاً اړي کې مختلف کلتورونه او طرح وړاندیزونه شته، سالم رقابت شته. دا خورا مهم ټکی کیدای شي.
د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هرات کې د مرګونې زلزلې سره هممهاله 3,200,000 تنو ته رسیدو، چې په ورته وخت کې په هرات ولایت کې د زلزلې له امله مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي اوریدو ته رسره اوسئ. خدا شیبه تاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ترغندال ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز کلی اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړوي، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته دلته د ایران حکومتي ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخی دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزه مصرف وکوي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایر ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلم، دلته غرته چراوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زید زابل ولایت ترغنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکو، زما دا یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په مسیسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مسیسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي بانګې جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي موږ زحمتونه کښلي دي تکلیفونه هم کړي دي په چانده پسې دي نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي یو څوک زموږ غږ نه اوري موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. السلام، ډېره ډېره مننه.